په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې دی. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزه یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د بس پنې ځنګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دې صندوق نن پنځشنبه د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دا درک کوي چې میلیونونه بې ځایه سوي او هیواد ته راستانه سوي کډوال د شخړو او طبي پیښو په ګډون له سترو ننګونو سره مخامخ دي. دې صندوق افغانستان کې د کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې د هغوی لاسنیوي تجمن دي تر څو بیرته خپل ژوند په پښو ودروي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره وایي دا اداره هر ورځ په ښکاره د جنسي او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ټول عمل چې په هر ځای کې هر کله او د هر چا په وړاندې ترسره کیږي غندي. دا خبره د ادارې پرون چهارشنبه د جنسي تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره د ښځو او نجونو د هغو دوامداره هڅو ستاینه کوي چې دوی د ګواښونو او محدودو امکاناتو سره سره د حل لارو د ملاتړ شبکو ایجادولو او د خپل ژغ اوچاتولو لپاره مخته وړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارې ادارې که څه په دې بیان کې د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر سختو چلندونو انتقاد کړی. پیران کې د یو اعدام سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د اعدام سوي محمد مهدي کرمی د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا ټاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس هیرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توتیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی و. نوموړی تیر کال د کراچ په استخبار او ریاست کې نیول سوی و چې وروسته د همدې کال په دسمبر میاشت کې په مشروط ډول له توقیفه خوشی سوی و. ښاغلی کوکن د محمد مهدي کرمی چې د تیر 2023 کال په جنوري کې دم سوی و دوسیه مخته وړله. کرمی او نه تنه نور د هغو اعتراضونو په ترڅ کې نیول سوی او اعدام سوی چې په 2023 کال کې د بد حجابۍ په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مرموزې مړینې په غبرګون کې پلسی و. تکل سوی د امریکا پاوز به نن پنځشنبه د غزې په سواحلو کې له موقتي تاسیساتو غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره بهیر پیل کړي. دا خبره دوو امریکایي چارواکو د خپلو نمونو د نه افشا کېدو په شرط روټرز خبري اژانس ته کړې ده. دوی ویلي دا تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي وو بیرته د غزې په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو تاسیساتو چې د امریکا پاوز د می میاشتې پر 18 په سیمه کې ځای پر ځای کړي وو له لارې یو سلووی درش لارویو کې بار شاوخوا نه سوا ټونه بشری مرستې تر ګودامونو پورې رسول سوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزون کې راهول دراوید وایي چې لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي، افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ثابته کړې ده. د هند په وړاندې د افغانستان د لوبه د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ لوبې په باب وویل.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده، هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
افغانستان په ګروپی پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه، خو تیره دوشنبه د ویست انډیز په وړاندې ماتې وخوړه. او د اروپا د ملتونو جام فوټبال د سژنویو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی به د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې د سلووینیا او سربیا، دویمه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ، او درېیمه هغه به د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وي. پرون په دغه جام کې درې لوبې وسوې چې په لومړۍ هغې کې البانیا او کرویشیا یو یو مساوي سوه، په دویمه سیالي کې بیا جرمني هنګري ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او درېیمه سیالي د سکاټلند او سویس ترمنځ و چې هغه هم یو یو مساوي سوه. خبرونه مو له ازادي راديو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه لاندې خبري برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ملګری ملتونو د دوهې له درېمې غونډې افغان شزي به برخه کړې دي. د دې سازمان د شوزو برخه مسؤلې دربار ازادي راديو ته ویل چې د ملګری ملتونو دغه کړنه د شوزو اصول او امنیت په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا له 15 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېمې ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې دربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 15 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
روسي ورزګي راپورونه ښیي چې افغان ښځه د دوهې راتلونکي درېمې غونډې ته نه ده بلل شوې، او د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د پخپله توګه د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی، چې وایي ښځې باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هېواد راتلونکي په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
میرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوهې غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه او ولې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لري کړی دی. خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې ناستې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوي. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآید و از طالبان خواهش میکنه.
نړیوال ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي، او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
بزن افغانستان ظلم ستم کنن.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي، او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو، او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1 جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې.
او سمه بهرنی مسأله، کاناډا د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړل، او له کاناډایي ادبایو چې په ایران کې اوسې غوښتي چې له هغې واده ووځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر ډامینیک لبلانک د چهارشنبې په ورځ په اوتاوا کې د یوه ترهګر سازمان په توګه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د نومولو د اعلان په مهال وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د شاملولو پریکړه د ډیرو قوي او قانع کوونکو شواهدو پر بنسټ شوې ده. نوموړي دغه راز سپارښتنه وکړه چې هر کاناډایي وګړی که په ایران کې اوسي له هغه هېواده دې ووځي. ښاغلی لبلانک چې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړل چې له ټولو امکاناتو به د دغه ځواک د تروریستي اعمالو په وړاندې کار واخلي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی د ګډ خبري کانفرانس کې یادونه وکړه چې اوتاوا له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې 2 کاله مخکې پرې کړې، او له کاناډایي ادبایو وغوښتل چې ایران ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغې همداراز پر نورو چې په اوس وخت کې په ایران کې اوسي غږ وکړل چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. د کناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په 2000 میلادي کال کې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د قربانیانو نږدې خپلوانو په کناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی و ترهګر سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر روړونکې بوئنګ الوتکه چې د 2000 کال د جنوري په 8مه د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او اکیفته په لاره وه. له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یوه توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغې الوتکې د خدمې په ګډون ټول 168 سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي یې کاناډایي یادباوو. په کاناډا کې د دغو قربانیانو د کورنیو ټولنې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د کاناډا د حکومت د دغې پریکړې د هرکلي ترڅنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې دغه هدف ته په رسېدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسدارانو انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. دا هغه مهال چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. اوتاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړې وه او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
دوستانو د نور بسته په نننې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او خزی ورسره مخ دي. خی دی یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپله ښځې دي، هغوی ته ښایي دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ورباندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په وروستیو کې په دوحه کې چې کومه غونډه جوړیږي په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلند کیږي، یو شمیر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سرې توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او کنا یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بیکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خپرونه کې مې نن دوه تنه میلمنې رابللی دي، دا د ښځو د حقونو فعالانې دي. یوه ظریفه غفاري ده چې ډېر خلک به یې له نوم سره آشنا وي، هغه فعاله ده، همدارنګه د میدان ښار لومړنۍ ښځینه ښارواله وه او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي، نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه مرخیل ده، هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسانو نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دې نه راپیل کو. لومړی برخه کې به یې دغه د دوحې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوه د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډېر ویل کېږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا له پامه غورځول شوي دي. تاسو فکر باندې دغه خبره لکن دا تازه حیدربار چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان څخه د هغې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوهې له درېیمې ناستې څخه افغان مېرمنې بې برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سمه ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی له اول سر نه د افغان ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی آن تر اوسه پورې. دوهم هغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي آن تر دې حده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوښه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي. یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي، د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر وارې کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
د ما پوښتنه دا ده اغلی غفاري چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل د ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید ستونزه واوسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو لمیز نوې سل شو لو ملیدل چې شل کاله پد کوم لانجو وسر شول او شل کاله پاس وسنۍ وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له دیالوګ نوې سل یو حل لاروي او یا هم منطقي غوي. د طالب د شتون سربېره د افغان او ښځو برجسته ګډون او د هغوی استازولي ډیر مهم دی. که چیرې نړیواله ټولنه بل خصوصیونامه طالب ته بلنه ورکوي او بل او برعکس افغان ښځو نمایندگان را نه راغواړي او د هغوی غږ د هغوی غوښتنې دلته نه ایکو کیږي، نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یوناما لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کانفرانس یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول، خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدلو چې نن هم هغه دی په خوارۍ او په زارۍ ولس یې لګیا دی.
آغلی غفاری، دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخښئ چې خبرې مې تاسو قطع کوم. د افغان ښځو په د مقدمه کې ما د دې خبرونې وویل چې که څه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د ښځو بحث نور عادي ښکاره شي، خو دا یو عادي بحث نه دی. په نړۍ کې هغه فعالان چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغوی ته د افغان ښځو وضعیت ډیر مهم دی. خپله د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار، مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته یې هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هېڅ شک نشته. خو همدغه د دوهې غونډه که مثال راواخلو، افغان ښځې کم یو د سی یو مشترک پلیټ فارم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعا استاد دی او څوک نه ده؟ د دې لپاره به معیار سي.
ګوري، زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی، هلته ښځه اوسېدل په خپل پټوله کې یو یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه غزه چې کولای شي خبرې وکړي، غږ ورسوي، هیڅوک په ټوله کې دا خو ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلاني ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي. هیڅ یوه مېرمنه د ټول افغان مېرمنو نمایندګي نشي کولای، ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي، هر ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره. خو اړین دا دی چې غږ ووسیږي، فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي. د افغانو ښځو شتون هلته اوسېدل، ولو هغه هر میرمنه وي، تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو، دا به بیخي ډیر ښه وي. لکه د سکانو نه د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول ښځې، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي، زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان ښځو دغه وسنۍ ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي، هغه که هر څوک وي د ښځو استازي کیدلی شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولی په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولی او کولی شي چې هلته اوسېږي. زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار اوسېږي او باید اوسېږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کیوی، که 0% وی، که 1% وی، او که 0% وی، او شتون یې ډیر مهم دی. او که چیرې نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان ښځو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنا دی چې نړیواله ټولنه هم موږ ته د طالب په هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډېرې نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص افغان ښځو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی گزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بینټ، د هغه دا کوم ارزونې چې دی د افغان ښځو په اړه باندې، د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي. نو تاسو ولی لکه دی یوی افغانی خزی پتوگا دی یوی فعال پتوگا په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم وروستی رپورټ لري هغه هم جدي دی په نورو برخو کې هم ولې داسې فکر کوئ چې په دغه غونډه کې به د دوحې په غونډه کې به د ښځو بحث د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي ولې دا فکر پیدا شوی
ګوره یو عام متل لرو مونږ افغانان وایي آزموده را آزمودن خطا است د نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه د 15 د اګست د مخه مونږ چیغې وهلې چې د افغان ښځو حقونه او بیرته د دوی ډاډ امام دا او چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي زمونږ لپاره امکانات شته مونږ دا تعهد اخیستی مونږ کار کوو دا شی نه د پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې درې کاله کېږي په دغه درې کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنټ لرو څومره خبرې څومره سټمنټونه څومره ګزارشونه څومره ناخوالې دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا ګزارشونه شخصا د یو افغان فعال په صفت د یو افغان میرمنې په صفت دغه میرمنې په صفت چلا هم زه زرګونه او سلګونه خپلوان په هغه وطن کې په داسې حال کې لرم چې د مکتب دروازې ورباندې بندې دي پانتونونه ورباندې بندې دي میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي کونډې دي یتیمان دي د خوړو د شپې او بېګه د ورځې او د بېګه هغه نه ډوډۍ وس او توان هم نه لري نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملی جامعه وانه غوندی عملی جامعه په هغه صورت غوندی چې حداقل یو سټپ مختلار شو مونږ د دې په ځای چې په دغه درې کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره سټپ مختلار شو مونږ درګر شاته را روان یو په اول ورځو کې هر څه سم وو حداقل امید وو چې مکتبونه به هم خوشي کې پتونونه خوشي شول تر یو څه وخت امیدونه ډیر ول اوس درګر شاته تګ روان دی قصاصونه دي شکنجي دي ناخوالې دي ژوندۍ او مړې د ښځې ورکې شوې د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې تر اوسه یې ژوندۍ او مړې ورک دي د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي د ښځو ژوند تر هغه عمر بد راغلی دی څو وخت مخکې پورې څو ورځې د مخه زه یو له خپلوانو سره غږېدم هغې ویلې چې یو میرمنه چې سوال یې کول له خپل دوه درې ماشومانو سره تل به زموږ کور ته راتله دا څه وخت نه وه خو اوس راغله دا څه ورځې د مخې راغلی وه نو ما ورنه زما خپلوانه ویو چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي هغه ویلی وی چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو هغه ښځه یې وړي وو تقریبا شپږ میاشتې یا ښځه بندي وه څو ورځې د مخې بیرته خوشې شوه نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین اوسېږو زه سوچنه کوم چې دا یو منطقي دریو زو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې خزي د هغه خزو په دې ورستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعي کې به وزلی زیاته شوي خو د هغه خزو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او خارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخوا هم وو داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوي او ځینې ښځې بېکاره شوي ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه یې کړي خو له سختو شرایطو نه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي همدې سره برابر شو د دې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی که څه هم دا یې په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده د دوی لویه برخه به ښځې او دا خزی به عموما په همدغه بیوزلو او فقیرو هیوادونو کې ځکه چې بیوزلی همدلته ډیره ده. زه به راشم تاسو ته بیرته راګرځم اغلی غفاري په دې موضوع باندې باتمن دی تاسو نظرونه اخلم. زه به ورشم ډیوی امرخیل ته. ډیوی تاسو فکر کوئ چې وروستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خو داسې وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکي دي چې ما سره یې دلته استازی نشته ښه ده چې هغه زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بېوزله شوي دي فقیر شوي دي.
سلامونه درنښت تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او غلی غفاري صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به مونږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا ګزارشونه مونږ اورېدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي وه چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشی په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې مېرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنف پورې دوی مثلا درسونه ورکوي د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي یعنی دا دا حقم دوی له د مېرمنو نه واخسته اگر چې د مېرمنو څخه له پخوا نه حق اخیستل شوی دی زمونږ انجونې په کورونو کې د پوهنتون ته نه ځي کار ته نه ځي وظیفونه وایستل شولې او بیا زمونږ افغان انجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي یعنی دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي. زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم انجونې په دې برخه کې کار کوي د افغاني جامو کارونه کوي نو دوی وایي چې د ټولو جامې په موږ باندې اوس تاوان دي موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو یعنی بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو ځکه چې هغه څه پیداد د موږ هم تګ راتګ نه شو کولای په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي له هر طریق نه له دې دوی حقونه اخیستل شوي دي او د دې په ځای کې ښځې حمایت شي د دې په ځای کې ښځې سپورت شي په افغانستان کې لا هم ښځې دوی ځای پکوي لا هم ښځې دوی لاندې کوي ښځه دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړی کوم عزت دوی ورته ورکړی دا خو عزت نه شو دا خو د دوی بې عزتي شوه چې ته له کار نه له یو دفتر نه لرې کوي په عزت او په ابرو کې راځي هلته په دفتر کې کار کوي کو سماغه مېرمنه یو د پانتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي یو مېرمنه زید بل چا کوټ صفاکاری کوي یو مېرمنه زی خیرات ټول یا دا یو عزت شو چې تاور کړی دا نه دا هیڅ کله عزت نه دی بلکې دوی تل د مېرمنو بې عزتي کړي دا تل د حجاب په نوم باندې د یو دیو مقصد دی بهانه لټوي او خو په هر طریق چې دی بي بي جي تکي په خوا بچو چې دفترونو ته به کوم چې ته بچ مرمن اتل کار به بند و نو هغه تب په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصې د لو مثلا هغه تب زمونږ د اداري چارواکو د کارکونکو به دومره عزت په دومره درناوي دوی ته لار ورکول دوی کار به کول خو چې په هغه اداري ته د ښځې لاړې شي چې مجبورې وي لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چیرته ده ستا نارینه چیرته ده هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم نارینه نه لرم نو بیا دوی ته دغه ورق په دامخ داسې ولي او ورته وایي چې زه ځه ډېرې خبرې مه کوه ورته نارینه دې راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي هغه ښځه چې زوی ونه لري نو هغه ښځه به څه وکړي نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې مونږ هم ډیر ریپورتونه درلودل ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورستل دي نه چې کارونه ودریدل مثلا ماسلان به زدکړې کولې دی او کار په هیلوي هغه چې زدکړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې ځینې مامورینه وي مثلا آرایشګرانه وي چې په آرایش لاري پیسې پیدا کولې مامورینه وي د دولت کارمندان وي د خصوصي ادارو او موساتو کارمندان وي دوی واقعا نور کارونه او یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړی کارګاوی ډیری مهم شولې او ډیری باب شولې دي کالو یو عبدلو دی افغاني توکو لاسي صنایو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړل چې وس هغه خزه چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او وارن کوي ورته
او بالکل اوس مهال هغه ځکه چې اوس ټولې مېرمنې په دې کار باندې مصروف شوې دي نو یو کار چې ډېر عام شي په یوه ټولنه کې ډېر زیات شي نو هغه جذابیت هم له منځه ځي هغه بازار هم نوي لکه پخوا په څېر لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې ته مخته ولاړه شي خو که نور خلک هم هماغه تجارت شروع کړي نو دا تجارت خو ډېریږي او هېڅکله هغې کې ګټه نه پاتې کېږي. اوس هغه مېرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي یعنې دلته ما سره خبرې وکړې لکه ته کولی شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي زموږ لپاره همکاري وکړی شي نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او موږ قیمتي جامې هم جوړې کړې قیمتي جامې ماخستې دي ول دا ټول په اوس په موږ باندې تاوان شوی دي یعنې په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی نور کولای شي چې دندې وکړي ولې دندې هم په دې باندې بندې شوي دي نو بل اخره دا بیچارهګیان به اخر څه کوي نو نشي کولای دې کارو کې هغه مېرمنې مصروفه وي چې هغوی د خپلو کورنیو نفقه راوړونکې وي هغوی کونډې وي هغوی داسې نجونې وي چې د خپل کورنۍ مسؤلیت یې درلود پلار ورور دا ټول په جنګ کې د لاسه ورکړي وه اوس مهال هغه ټولې له بېوزلۍ له بد حالت سره مخې دي چې طالبان بار بار وایي چې موږ ښځو ته مثلا د دوی عزت مو خوندي ساتلی دی یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له څه بد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مېرمن راځي د بازار په مخ باندې سوال کوي افغان مېرمن راځي یو ټیکسي ته ودرېږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغې نه غواړي هغه هم که کوم انسان ښه انسان راشي خو هغې ته به یو څو روپۍ ورکړي ولې هغلته هم ځینې داسې خلک شته هر رنګه خلک ژوند کوي چې د مېرمنو بې عزتي هم کوي ورته یو دوه بدې خبرې هم کوي نو دا خو بالاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سره تنور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه. زب بیر تراشم ظریفه غفاری ته اغلی غفاری د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې پوخام وی یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي؟ خای که طالبان په ښکارا نه وای خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده سړیو په کې کار کوي هغه وسم کار کوي او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نه ول دي خای چې د سیو تصور به موجود وي اقتصادي ستونزه نه زیږي. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزې کورنۍ ته پیدا کوي او خزو ته؟
دې زیاته مننه. ګوري د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري کار وکړي یو څه وګټي یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري هغه هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کول او هغوی ټول شړل شوي دي اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډیریو اداراتو نه شړل شوي دي په کورونو دي د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي. لنډ مثال یې زما د ښاروالۍ ریاست هغه پخواني کوم کارمندان چې ول اکثریت یې اوس په کور دي فقط د پخواني کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي نور اکثریت یې په کور دي او شړل شوي له ادارونه نو دغه او دا یو مثال دی مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي دو دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي بل خصوص کونډې چې په هغه وطن کې دي مونږ میلیونونه کونډې لرو. لنډ مثال یې مخکې هم ما وویل د هغه سوالګرو میرمنو دي که چیرې تیر دوره کې هم مونږ دا نه ویو چې تیر کې وطن ګل ګلزار او ټول واوایي و هر څه لانجی وی سنځي وی بالخصوص اقتصادي پلاوه ډیر ناخوالی مخکې هم درلودلې خو دغه سربیره خزی حداقل دای کولای شوی چې په یو وړو کې یا وړ یا لوی اداره کې لار شکارو کې ولو هغه د صفاکاری نه نیولې تر هر بل چاره و کولای شوی هغه امکانات و هغه ظرفیتونه و اوس خو هیڅ هم نشته حتی خزی سوالګری ته هم څوک نه پرېږدي که سړک ته راوځي د ښځو وتل د سړک په سر جرم شوی دی د ښځو په یو وطن کې چې د ښځو سپین رنګ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنګ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامع اغوستل پاک سوتره ګرځېدل د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پرې وچلېږي په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې نه یوازې د اقتصادي پلوه دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی هدر غشیوی دي چې مونږ راپورونه لرلای د خزو د خودکشي او د خزو رواني ناروغي د خزو په هغه وطن کې یو ځل بیا یې وایم په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونه کول او یا هم دغه په اړه نظر ورکول زه نه پوهېږم چې څنګه به وي زه څومره چې احوال لرم اکثریت مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي بلخصوص هغه مېرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډېرو مېرمنو سره زه په تماس کې یم بلخصوص هغه مېرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوی دی په مهاجرت کې ژوند کوي بې سرپرست دي کور کې اوس هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي نو دا چې نارینه یې وګټي او خل نوري وخوري دا هغه کورنۍ پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې دا هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی تر بالخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري
ډیر زیاته مننه اغلی غفاری زه څو اوریدونکو راخلم اوریدونکو ډیر زنګونه وهی خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي
بلیا السلام علیکم محمد رسول حق بیان مده هلمند څخه سره په تماس یم تاسو او نیلمنوت اوریدونکو ته سلام نوړای
حق بیان سب ستړی مشي موږ په دې باندې غږیږو چې دغه وروستي محدودیتونه خصوصا د ښځو لپاره د معاشونو محدودول له اداراتو نه د ښځو ایستل په مجموع کې ښځې او د هغوی کورنۍ بې وزله کړي په ځانګړې توګه هغه چې کورنۍ سرپرستان هم نه لري سوالګری په خزو کې زیاته کړي نور غربتونه او بې وزلي زیاته کړي لندم را ته پام دی اړه باندې نظر وایي مهرباني وکړي
دا خو ډېر یو تیراخه او یو مهم موضوع ده د ښځو د تعلیم ده او پر ښځو د بندیزو ده او خصوصا دا کوم ستا پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي جنې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې دا خو زیان دی معلومه خبره ده دا هم کورنۍ ته تاوان دی هم خصوصا هر چاته چې د چا تنخواه لرسوې ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی او بل مو ده عمارت څخه هم غوښتنه ده چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته یقیني ضرورت شته خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دې کوم اختلاف دی په دغه باب کې چې یو یې روا دی بل وی واجب دی بل وی فرض کفایه دی بل وی څنګه موږ د دې څخه دا غوښتنه ده که چېرې که واجب دی که فرض دی هغه یو معلوم اله دی او علما چې سره راټول شي یو معلوم واجب وکړي ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي شرعي او قرآني حق چې د دغه غذاګي حق دی د دغه مشکوک حالت ته دې دوی ووځي او پاتې سود کتر غونډه ده کله کم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې شته چرته شي نه په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ شې چې ناشتي دا به ډېره ناجایز وي. زموږ د ښځو څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپلې خبرې وکړي او د امارت څخه غوښتنه ده چې ښځې دغه ته اړې نه کړي چې هغه نو د کوپر په واسطه څخه خپل غوښتنې وکړي. وسلام
مننه. وروسته به له ظریفه جان نه د تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اوریدونکي ته زم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
خدای جناب والله السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جی مده کندار ولایت خبر کوم چې زما زغه او رسول ته سلامونه وایم. تاسو یو ډېر ملمنو در اوریدونکو
رسول سلامت اوسئ. ستړی مشي موږ هم درته سلامونه وایو. د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر هم وایي مهرباني وکړئ.
و و په موضوع خبره موروره دا غاله کړه مسرو شو نه دای کینه دا مو څه څه معنی نه دنګ غوښ غواړي دا شروار سر څه غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شروار دغه د میدان شار شروار او دا یو خو ورته په جمهوریت کې خو چې څه شروار نو څه خو بیا که څه په یاد خلکو څه شروار نه درکول بیا جون جاله نو بیا شرب غنی او بیا مکه ولا کو دا په رقم دار کې بیا د میدان شار تکلای ورا کلای نو څه نو وسه خو دا د وی خوند په خارج کې نه ستدي او د جرنج زرا د مطال د نو خاطر
غوښته نو خارج کې
خبر کې ډیر ګرځم.
ګوره ګوره د منګه تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشرف غنی په حکومت کې څه ستونزه لرله هغه ستونزونه مسترګې نه پټېږي. خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ. تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د خزو د بیوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي؟ سوالګري زیاته کړې، خزې مجبوري کړې دي چې یو سړی په خاک په یو دفتر کې کار کوي، وزې د په لاره کې خیرات غواړي. داسې پېښې شوي که نه دي شوي؟ په دې وغږېږئ.
ما ته یو سوال د طالبان په باره کې دلته راپیدا کېږي. ما ته یو سوال راپیدا کېږي، زه به د اختر ته راغلم، زما ګرد ګزاره په کابل کې داسې کاروبار دی د طالبانو سړی ولا کوم رسمي د زاړه حکومت سړی ولا کوم. ما طالبان ته په دې کې سوال پیدا کېږي چې مکتبونه بند کړي دي وروره په بازار کې. د شوز دغسې حال د جمهوریت مان په خدا سره شو چې د جمهوریت که جمهوریت سوري نږدې راشي دغه ښه دي دي دغه د سمې ښه دي دي ګرځي وروره په بازارو کې. زه د خو مکتبو چې ورلا کړي د تعلیم کې دغه زه طالبانو ته وایم او بل راځم دا خوند ته ګوره راستي راستي موږ افغانان به مو ملګري شو کراب ده علما به راټول کړو د مسجدانو امامانو شیخان به راټول کړو د امارات سره به خبر وکړي دغه یې دربار دې دربار د خارجان ملګري ملتونه دغه علاقې ګوره په دا بعض راډیوګانو کې دا بعض
خو ګوره دا سمه ده. یعنی واقعا چې په کار خو همدا دغه مخکینی ورور هم دا خبره وکړله چې خپله افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دی، طالب هم شته دی، ښځه هم شته دی، ځوان هم شته دی، کرکټر هم شته دی، سیاستوال هم شته دی. خپله که دې خلکو ته شرایط برابر شي، یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده؟ دا به زه وروسته له ظریفه غفاري نه وپوښتم چې ولی مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي. یو هغه بتمن او له همدارنګه له دما له بلې میلمنې نه هم ځکه چې که تاسو وایئ چې دوی د وطن ته راشي خو دا ټول خلک رازغلول شوي دي بهر. دوی خو موږ ګورو چې خلک نیول کېږي، ته چې خبره وکړي هغه بندي کېږي. په هر صورت مننه کوو. یعنی تا په خبرو کې هغه پوښتنې شته، زه به حتما له ظریفه غفاري نه په دې اړه او همدارنګه له ډیوي امرخیل نه په دې اړه وپوښتم. یو اوریدونکی بلم راخلو بیا راځو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
اجمالان صاحب سلام علیکم. څنګه جوړ په خیر؟ احمد کندهاری در سره هم د هلمند ولایت.
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهاری. ستړی مشي مهرباني وکړئ.
تاسو هلمند ته سلام وایم. لا لا یو نه تمام د شپ تاسو ټول ګلونه اوریدونکو چې زما زغه او سلامونه وایم. خدای دې تاسو ته جوړ ورځ
مننه. سلامت اوسئ. نو کلالا لیونه په خپل دکان کې او راډیوي چالان کړی حتما دا سلامونه اوري.
و من نه اجوانان تا و نو دا پېټ پر دا به د اجمالان صاحب دې د مصبونه الهکی د خور د شل کال غور د تاریخ د غوا رواول مرسته نه رواول وس مرسته تاریخ غور بند کړل کاول دې ځان په ساتي د مصبونه به دې الهکی د محمد مجید محمد صاحب خبرې د مطلق دومه
کومه خبره لکره دی مثلا
د ټولې د داس خبره نه وکړه چې باید د افغان شوز مکتبونه علاج کړي. نو دا خو موږ پاکستان ته دې ته ضرورت لرو، نو دې ته موږ ته ضرورت لرو. نو ښځې سړی ورولې نارینه ته ورولې، سړی ښځې که چې ښځینه ته ورولې ښځې.
مننه کوم له تاسو نه کورم آباد. اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرا واخیستل. زه اول راځم ظریفه غفاری ته، دې ته مستقیم هم ځینې پوښتنې متوجه وي او ځینو اوریدونکو واقعا چې ځینې نظرونه درلودل چې ځواب یې غواړي، ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوئ، دغه د ښځو فعالانې ولې له بهر نه خبرې کوئ، او دا چې تاسو چې کله د میدان شار خارواله وی هم خلک پوهېدل چې تاسو له یو لړ ستونزو نه تیرېدی. البته تاسو ستونزې کوي که نه وي، د ځایي خلکو او جنګ سالارانو او زورورو ستونزې وي. مهرباني وکړئ لنډ لنډ راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي، پوښتنې ډېرې دي. ډېره زیاته مننه
صاحب، زه به یې داسې لنډ لنډ ووایم. اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د ښاروالي ستونزې، هم همدغه ډلو ټپلو له لاسه او له برکته ول چې دا اوس هم هغه ښاروالي کې هغه د ښار یا کار کوي او یا هم د ښاروالي په شاوخوا کې پروژې عملي کوي. هماغه خلک چې هغه وخت هم د همدوی په جوب کې ول، اوس هم د همدوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. پخوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنګر ولاړ ول زه یې ښاروالي ته نه پرېښودلم، خو طالب نه پرېښودلم ښاروالي ته، یا پخوانی جمهوریت او جنګ سالارانو هغه ول. جمهوریت هم هیڅ هغه سی وای شی نه درلوده چې مونږ یعنی سل پی سل تاییدو، ما هماغه وخت هم نه دی کړی نه دی، دا اوس یې هم نه تاییدو. خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو، هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوی کول یا شور کول یا لاس ورچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګان ورکیږي، په میاشتو میاشتو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه. بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږېږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږېږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل له چانه وغواړم؟ هیبت الله خو ما سره کینی نه، هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بالخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی، راشه مخامخ وغږیږي. تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني ښځو سره کینی، د خپل کور او کلی ښځو سره نه کینی. لانډي اندغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکئ، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله، تاسو خو وړاندې شئ، تاسو خو کینی نه، تاسو خو ویریږئ، تاسو خو پوهیږئ چې ځواب نه لرئ، نه یوازې زما بلکې د هر یو ښځې چې په هغه وطن کې ژوند کړی، تاسو نه یې ځواب لرئ او نه یې هم ورته کیناستی شئ. که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني، وړاندیزونه خو مونږ کوو. بسم الله، راځئ کینی، ولې مونږ پردیو ته؟ د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسوه، پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسوو، مونږ خو مستقیم غږیږو. دا خو د طالب حکومت د چې کله یو نامه کې کینی، کله قطر کې کینی، کله پاکستان ته ځي، کله عربستان ته ځي، کله ایران ته ځي، او ناسی زما په ژوند، زما په سرنوشت، زما په نن او راتلونکي خبرې کوي. را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ورسره وغږیږم. تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لس تنه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ورسره وغږیږي؟ هلته خو د چې ووایي چې طالبه ته غلط کوي، د سیدې بندي کوي، په زندان کې دی اچوي، د سیدې په سلو ټاپو نازوي. لنډ مثال یې لاړ شي دغه ښځینه فعالینو فیسبوک، ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګورئ. دوی د خپل حق غوښتنه کوي، د طالبانو څومره سرتیري چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي، انسانیت کې هغه خبرې.
خو ګوره،
نو د دوی خو ظرفیت دا دی، نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم؟
ظریفه غفاری، یو بل خبره دی، درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې روغ شول په دغه شیوه کې هماغه مره واخیستل. د دې درې وړو ترمنځ ما ته یو شی مشترک ښکاره شو، که د عامو ولسونو په کچې راواخلو، هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو. یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې، ځینې انتقادونه به یې لرل، خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، خبرې ورسره وشي، د کار حق ورکړل شي. فکر کوي چې په افغانستان کې دننه خزی او سړی او دا ځینې چې بیرون راوتلې دي دوی په ورورو کېدلی شي چې دغه اوسنی وضعیت تغییر کړي، هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند دي که په هر شي پورې اړوند دي، داسې یو پروسې باندې
بالکل وګوره که یووالی اوسي که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنۍ یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي، هېڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګورئ، د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړل شي، خو چې کله ښځې ووتله وویلې چې زموږ حقونه ماته راکړئ، اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدله، ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکې کې، حتی تر دې حده پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې به د طالبانو تر وارو ګزار لاندې راتلل، دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي، دوکانداران به خپل دروازې پې بندولې چې موږ ته مه راننوځئ. نو په دغسې وطن کې چې د ښځو لپاره، د ښځو نن او سبا، د ښځو ژوند، د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خولې وایي او بېرته شاته کښېني، دلته خو مخته نه ځي څه. که چېرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای، د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي، زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی. او طالب مجبور مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني، او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریځ واوسېږي د ټولو، که هغه دننه دي که د باندې دي، ښځې دي که نارینه دي.
مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلی ډیوی امرخیل نم راټولې کوم. ډیوی دې اورېدونکو څرګندونې دې هم واورېدلې، ته څه فکر کوي چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې، د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي، او که په دې اورېدونکو کومه تبصره لرئ لنډه مهرباني وکړئ.
بالکل، ما د اورېدونکو خبرې واورېدلې، راګر چې دوی هم د تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي. دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه، زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي، د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یوه خبره چې زمونږ یو ورور وکړله، هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې او له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ، راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته دي، هغوی چې خپل آواز اوچتوي، نو په هغوی نه شي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي، هغوی نامعلومه ځای ته وړل کېږي. هیڅوک د ده پوښتنه نه کوي چې ولې، په کومه ګناه دا جګوي ته موټر ته، چیرته وړې دي، یو چا سره چیرته د یو چا ناموس وړې. حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولی نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي، زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور، مثلا بله له وطن نه چې وتي ده، بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم، زه یا دغسې اغلی غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوې دي، دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوې یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان، زه به تللم بحثونو ته، به تللم د ښځو په برخه کې او ما آواز اوچتولو، خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدید لاندې وم، حتی تر دې چې د پلیټ هم موټرو به زه څارلم، او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی، حتما ته وړل کېږي او ته به بندې کېږي، او دا خبرې زه به ویرولم. همدغسې هره مېرمن دغسې تهدید شوې ده، تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند، موږ ته هم خپل عزت مهمه و چې موږ وطن پرېښودله، که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري، ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به ته لاسو ګریوان یې، به بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم
طالبان یعنی دیتا وادار یا طالبان دا وړاندیز ومنل شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو. دا موږ حق دې موږ خپل حق چې تر هر وخت پورې موږ مبارزه کوو خپل حق بل دوی څخه غواړو. خو کچیر دوی هم داسې دا باور کی نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتر شي.
مننه کوم متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی کېدلې شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د خزو او د حقونو همدارنګ په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګ ډیوي امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دواړو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي ګډون یې وکړ. له هغه اوریدونکو نه مننه کورې ودان چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړل. تربیه ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.